کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخامخ کوي. اوچا له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. اوچا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سېشنبې په ورځ د لوړو زده کړو ټولو ماسو ته په یو استولي مکتوب کې ویلي چې د کابینې د پریکړې په اساس د او ناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل لی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړې وې. په جرمني کې یو شمېر افغانانو اب د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې لاریون وکړ. دا افغانان چې پرون مازدیګر د جرمني په هیلډن ښار کې راټول شوي تر امر ثانی پورې د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه وغندله. د لاریون یوې تنظیموونکي او افغان فعالې ظریفه غفاري د طالبانو وروستی اقدام له اسلام او افغاني کلتور سره په ټکر کې وباله وویل چې دا د راتلونکو نسلونو د تباهۍ هڅه ده چې د دې په خبره په کور دننه او بهر تنظیمیږي. د طالبانو حکومت له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي دي د هڅه ده چې افغان نجونې تیاره راتلونکي ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کېدو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې.
That no country is going to be able to succeed much less.
Kit chaw hewat ba barai o namumi aw dira lagaw da bo khik ni mai wagde de wande akhisto la fursat sa khabe barkhik rai shiwi muk pa us waqt pa de barkhik la nuru hewat do nasara pa taamul ki aw ka waziyat badal nashi faila be tawan pre kawlwi na gwaadam na ne juziyat barkram kho muk ba la akhbalo sharikan sara pa ham gagi da masala taqib kro
coordination with allies and partners.
خاغلی بلینکن زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې له نړیوال ټولنې سره اړیکې ښه کړي او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د ده په خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به اړیکې ښه نه شي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیزونه نه یوازې امریکا بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی دی. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې وزنمرګ برید پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبل اړه ولیدل. د اسلام آباد پولیسو ادارې تایید کړی چې دوی یو افسر پولیس وژل شوی، څلور پولیس او دوه عام خلک ټپیان شوي دي. برید ساعت مخکې د اسلام آباد په آی لس سیمه کې شوی دی. پولیسو ویلي چې سیمه یې کلابند کړې او ورغلي لارې تړلې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پوتین له وروستیو څرګندونو سره سره روسیې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. یوه ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي واشنګټن ته سفر وکړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیه په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبرلانته وویل چې د پوتین کړنې کاملا برعکس دي او دا چې هغه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ داسې نخي نه دی خودلی چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو ته لیواله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم ویلي چې روسیې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره له معقوله ډیپلوماسۍ سره کومه رښتینې علاقه نه ده خودلی. د استرالیا د تجارتي شلوریز لیگ بیک بش کې د افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي قرارداد لغوه شوی. د راپورونو له مخې له دغه تیز افغان بالر سره سیدنی تندرز لوبډلې تر هغې وروسته تړون سمدستي لغوه کړ چې د هغه له چلنده شکایت شوی. د جنوبي استرالیا د کرکټ رئیس لی جرمن ویلي د فاروقي چلند د جنوبي استرالیا د کرکټ له ارزښتونو بهر دی او دا پریکړه شوې چې د هغه تړون لغوه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د غرض د ازادي رادیو له ویب پاڼې لاره هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخې د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله، د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلیو د تړلو پرېکړه کړې ده. یوه محصله وایي: دا چې ولې طالبان پر افغان میرمنو نجونو دومره محدودیتونه وضع کوي، په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده.
په کونړ کې چارواکي له کوکنارو د په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې د پاکولو خبر ورکوي.
دوه اشکری وزمکه په مختلفو ولسوالیو کې لکه دا کښ واړول شو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخې د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په ولایتونو کې په لیلیو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله، د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلیو د تړلو پرېکړه کړې ده. د وزارت د نجونو په لیلیو کې له میشتو نجونو غوښتي دي چې خپلو کورونو ته لاړې شي. لبل خو د ننګرهار پوهنتون د پوهنځي وی محصلې ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی لیلیه تړلې او ښځینه محصلین یې کورونو ته لېږلې دي. دا موضوع زما همکار امید زهیرمل تعقیب کړی، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لاین کې دی. زهیرمل صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
بل نوري صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې چې د نجونو لیلی لري له ښځینه محصلینو غوښتي چې له لیلیو ووځي. دا خبره په کابل او ننګرهار کې یو شمېر نجونو محصلینو ازادي راډیو ته کړې. وایي طالبانو ورته ویلي چې پوهنتونونه یې تړل شوي او باید خپلو کورونو ته ولاړ شي. په کابل کې د طب پوهنځي یوې محصلې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یو ډېر شمېر محصلین خپلو کورونو تللي دي او یو شمېر نورې بیا تلو په حال کې دي. هاخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد جا هاشمي هم ازادي راډیو ته ومنله چې له لیلیو د نجونو د وستو لړۍ پیل شوې. هغه ازادي راډیو ته د دې موضوع په تایید یو لنډ پیغام کې لیکلي: پوهنتونونه یې رخصت دي، نو لیلیو کې څه کوي؟ البته دا اشاره نجونو ته ده. طالبانو درې ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د نجونو په تلو بندیز ولګاوه او ویې ویل چې تر امر ثانی پورې نجونې پوهنتونونو ته نشي تللی. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي یوې محصلې هم ازادي راډیو ته د امنیتي ستونزو له امله چې غږیې هم په راپور کې خپور نه شي وویل چې طالبانو د دوی لیلیه تړلې. نوموړي وویل چې په کومه ورځ چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه وکړه، نو دوی وغوښتل شول چې له لیلیو ووځي، خو دا چې د ډېرو نجونو کورونه لرې وو د سبا سهار یې د پاتې کېدو اجازه ورکړه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم تیر شپه ویل چې نجونې ځکه له پوهنتونونو ځکه د نجونو پوهنتونونه تړلې دي چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط یې نه و پوره کړي. هغه د حجاب نه مراد د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي لیلیو کې اوسېدل او بې له محرمه سفر د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو لاملونه وبلل. خو نوري صاحب، ما همدا موضوع د څو تنو نجونو محصلینو سره شریکه کړه چې هغوی به څه غبرګون لري. هغوی دا نامعقوله دلایل یاد کړل او ویل چې ټول هغه شرایط چې وضع شوي وو دوی منلي وو، حجاب مراعات کېده، تر خوای د محرم سفر دومره نه و چې هغه دوی له امله د دوی پر مخې پوهنتون وتړل شي، بلکې دوی وویل چې دا دلایل یوازې د دې لپاره وړاندې کېږي چې طالبان ځان ته قناعت ورکړي نه خلکو ته. د طالبانو داسې مهال د نجونو لپاره پوهنتونونه وتړل چې د شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي څه د پاس یو نیم کال وړاندې بند کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه بیا د الازهر پوهنتون رئیس د نجونو پر مخ د طالبانو لخوا د پوهنتونونو تړل کېدل غندلي او ترې غوښتي دي چې په خپلې دې پرېکړه بیا غور وکړي.
بله زهیر صاحب، مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف بللی او د دغه لیلي تړلي. البته دا خبره تیره ورځ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وکړله او د نجونو او ښځو پر مخې د پوهنتونونو د تړل کېدو په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو هم وویل چې د ده په باور د شریعت خلاف دی. د طالبان حکومت د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو په بندولو سره لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر ولایتونو کې هم هغه لیلیو کې چې ښځینه محصلې اوسېدلې دا لیلیې هم بندې کړي. خو طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو دومره محدودیتونه وضع کوي؟ په دې اړه زموږ همکار خاطر پردیس له ښځینه فعال شګوفه کاکل سره مرکه کړې.
هر افغان چې په دې حالت باندې جګر خونه کیږي او دا یو وضعیت ته چې زمونږه نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده او زه ډېره خوشینه یم په دې باندې چې زمونږه خویندې او زمونږه نجونې چې په ډېر زحمت سره تر دې حده رسېدلې وي او دومره زحمتونه یې تیر کړي وو هغه په اوبو لاهو شول او دوی د کور په دروازو کې بندې شولې او نشي کولای چې د تعلیم او د تحصیل خواته لاړ شي. دا د ډېر جګرخونې ځای ده او زه یوازې د خپل د طرف نه د یو فعال د طرف نه بلکې د یوې عادي ښځې په حیث باندې دې وضعیت ته ډېره اندېښمنه یم او د دې عواقب هم ډېر خطرناک اوسېږي موږ لپاره.
د دغه وضعیت دوام څومره د تاسو لپاره ناهیلوونکی او څومره د اندېښنې وړ دی؟
دغه وضعیت چې ده دا خو معلومدار خبره ده چې د ناهیلۍ خواته روان ده. خو بیا هم امارات اسلامي په یو نوې اعلامیه کې چې دوی نشر کړی ده ویلي چې دا د دایم د پاره نه ده او مونږه دغه وضعیت بیرته بدلوو. خو څنګه چې ګورو د شپږم نه تر دولسم صنفونو د ټولګیو مکتبونه لا تر اوسه پورې هم بند دي او لا د یو کال یو نیم کال نه زیات شو چې دغه وعده دوی کړې وه دا مغواله نه او تر اوسه پورې هیڅ ورته کوم اقدام نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې اوس هم شاید دا دوام وکړي او دا زه دې لپاره ډېره ناهیلې یم ځکه چې کله چې یو ښځه د تعلیم نه پاتې کیږي او د اسلامي حقوق ورته نه رسیږي. زه دا نور حقوق نه یادوم، مشخص په اسلامي حقوقو باندې بحث کوم ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ هر څه غواړو د اسلام په چوکاټ کې غواړو. نو کله چې یو د اسلامي حقوقو نه باخبره اوسېږي هغه به خپل ټولنې ته خدمت وکړي، هغه به خپل اولاد ښه وروزي، اولاد چې ښه وروزل شي ټوله ټولنه تغیر کوي. مګر کله چې یوه ښځه بې تعلیمه پاتې شي او هغه د خپل حقوقو نه خبره ونه اوسېږي، د خپل اولاد د حقوقو نه خبره نه اوسېږي، د خاوند د حقوقو نه باخبره نه اوسېږي، نو دا ټولنه به ډېره یو داسې ټولنه اوسېږي چې حتی د 1400 کالو نه به مخته لاړه شي، مخکې د اسلام نه به ورسېږي. ده
طالبان ولې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې یا په ټوله کې د افغان میرمنو په وړاندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي؟
زه چې فکر کوم او څومره چې زه آگاهی لرم، زه فکر کوم چې د دې تر شا شاید نور اهداف وسیږي، هغه هم یوازې زمونږ د خپل د ملک داخلي نه او د نورو بهرنیو ملکونو اهداف په هم په دې ځای کې په دغه موضوع کې پلې کیږي. ځکه چې که دوی څومره دوی دلیل وایي چې جلکیانې باید په ایجاب باندې ملوث اوسېږي او موږ تاسې وسکورو چې کله چې نجونې د پوهنتون نه رخصتېدو په حالت کې به وي ټولې مکمل د تور لباس سره د تورو ټیکریو سره به راوتلې او مونږه د حوال نه هم امدا غوښتنه درلودله. په مکتب کې ډېر یو خاص نظام روان و، په ښوونځیو کې د نجونو چې هلته آزاد سینګار و دا شیان لکه په اروپایي ملکو کې چې و په غربي ټولنو کې چې و زمونږ په مکاتبو کې نه و، زمونږ په ښوونځیو کې دا شیان نه و. مونږه په هر مکتب کې یو خاص یو منظمه اداره درلودله چې ډیسپلین به وضع کوو د نجونو د حجاب و د دغه محدودیتونه چې اسلام وضع کړي دي د دوی د ساتنو لپاره. نو دوی که چې وویلې چې حجاب مراد کوي جنو حجاب مراد کوي، چې ویل صنفونه جدا شي صنفونه جدا شول، هر کورس هر مکتب او هر شخصي اداره و د تعلیمي دولتي اداره و دا شیان ومنل شول او همداسې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د طب پوهنتون محصلینو د خپل خویندو د پاره د فداکاري وکړل چې امتحان نه ووتل. نو د دې نه زیاته قرباني به دوی هم ورنشي کړلای. نو نه پیغام چې دلته بس بیا هم په خاص توګه فکر کوم چې دلته نور اهداف شاید وسیږي.
د ښځینه حقونو فعال شګوفه انکاکړ وه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه مخکې راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې ښځینه لپاره لیلی بندې کړي دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم دغه اقدام وروسته له هغې کړی چې تېره ورځې وویل د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې د څو دلایلو له امله تر امن ثانی پورې بندې شوې دي. په دې اړه مې د دینی چارو لپاره ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او په پایل کې مې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تېرو شاوخوا پنځلسو میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وای عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. ایا دا د دې دلیل کېدای شي چې د ټولو محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی. په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لارې چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامات خاد دی، د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتای مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکام و مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پانتونونه او تعلیمی مراکز وتړي، دا د محاکمه وړ او جرمی عمل ده. راشو د مسالې بلې برخه ته، هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بیناموسوی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کېدای شي تخلف وکړي، هر څوک کېدای شي جرم وکړي. دا د چا په اوچلو کې نوشته نه دی، دا د مکتبونو، د مدارسو د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پورې له سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سعیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګاو، د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لویه ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محروم کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کورونو نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډېر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي تر محل د کار چې هغل تر اغل د رسي دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کوله نشي ته محمد خا هسته پریګ دی چې بل څوک وکي د تاسو نه به خو کی په دې خاطر باندې د حجاب مسله د تخلف مسله په هیڅ صورت د دلیل نشکېدل چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د دینی چارو په ډاکټر صلاح الدین سیدی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د تېرو ورځې د دلایلو په باب خپل نظر له موږ سره شریکو.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم کتنه کړې ده. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د دوی چارواکو بیا بیا دا ژمنه کوله چې یو پراخ بنسټ اسلامي حکومت به جوړ کړي، داسې حکومت چې پکې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړل شوي وي. ورځپاڼې په کندهار کې د هغه وخت د امر بالمعروف د رئیس خبره راخیستې ده چې ابزرور خپرونې ته یې ویلي وو چې خلک دې نه ویری شي، دوی یو معتدل نظام تشکیلوي. د ګاردن په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو د لومړیو وختونو د شمنې په تدریجي ډول له پامه غورځول شوی دي. کله ناکله څوک نه پوهیږي چې اوس دوی څه غواړي او یو نیم وخت د دوی رسمي تګلاره په وروستي شیبه کې بدلی شي. د ورځپاڼې په مقاله کې دا خبر هم خپره شوې ده چې نن سبا د طالبانو په حکومت کې د هغو کسانو ژغونه غلي شوي دي چې د اعتدال ژغ یې اوچت کړی و. د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړلو امر طالبانو د سیشن بی پورس وکړ. ګارډین لیکي چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په وروستیو کې ویلي وو چې د ښځو زده کړې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په تضاد کې دي. همدې ګارډین ورځپاڼې په خپلې ویبپاڼې کې په جلال آباد کې د هغې مظاهرې ویډیو هم خپره کړې ده چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي په لسګونو محصلین راغونډ شول او دا شعار یې بدرګه کړ چې یا تحصیل د ټولو لپاره یا د هیچا لپاره هم نه. میل آنلاین خبرونه هم له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي مسله راخیستې ده او لیکي چې طالبانو د پوهنتون ښځینه کارکونکي او استادان هم په کور کښېنولې. د میل آنلاین په باور په افغانستان کې د ښځو د روزنې یوازینی مرکز چې له تیر کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له هم پرانیستی و وتړل شو. د خبرونې په نظر د پروسش کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو دا ډله ورسته تر بلې افراط شوې ده. د لویدیز بله چاپي خبرونه وال ستریټ جورنال لیکي د طالبانو دا پریکړه چې نجونې د پوهنتون ته نه ځي له نړیوال غبرګون سره مخامخ شوې ده. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي د طالبانو دا پریکړه د دوی د هغو هڅو په وړاندې یو خنډ دی چې د خپل حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یې کوي. د وال ستریټ جورنال د دې لیکنې په باور د واشنگتن له لوري پر طالبانو د بندیزونو علت دغسې اعمال دي چې په ورته وخت کې د افغانستان په دې سخت بشري بحران کې له افغانانو سره د امریکایانو د مرستو مخه نیولې ده.
په کونړ کې چارواکي وایي په درې ولسوالیو کې شاوخوا 22 جریبه ځمکه له کوکنارو اړولې او هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې هم د کوکنارو کروندې واړوي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ امنیه قومندانې کې د نشه یي توکو سره د مبارزې سرپرست مسول مولوی محمد سرور صادق ازادي راډیو ته وویل د ولایت په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی او دوی د محوه کولو هڅې پیل کړې دي چې تر اوسه یې د خاص کونړ سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ کې پر 22 جریبه ځمکه ولاړ د کوکنارو کښت لمنځه وړې دي.
چې د کونړ ولایت 15 ولسوالۍ لري په اکثر ولسوالیو کې د کوکنار کښت شوی. نو د امیر المؤمنین د فرمان له وجې د مواد مخدر مدیریت لخوا د امنیتي ځواکونو په مرسته 22 جریبه ځمکه په مختلفو ولسوالیو کې له کښت دغه کښت واړول شو او په نورو لاکار شروع دي.
خاغلی محمد صادق له بزګرانو او ځمکوالو غواړي چې د نشه یي توکو د کرکلي څخه ډډه وکړي او د دې پر ځای د حلال کښتونه وکړي چې هم ښه حاصل ترلاسه کړي او هم د حلال روزۍ خاوندان شي. په کونړ کې پر 22 جریبه د کوکنارو کرل شوی کښت په داسې حال کې له منځه وړل کېږي چې د هیواد له نورو ولایتونو هم د کوکنارو د کر راپورونه خپرېږي او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې اوس هم د نړۍ پینځاتیا سلنه افیم افغانستان کې تولیدېږي. خو طالب چارواکي بیا وایي په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې پر یو سلو شپږ دېرش هکتار ځمکه ولاړ د کوکنارو کښت له منځه وړې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نیشهیي توکو د جوړونې اته دېرش کارخونې ویجاړې کړې او د نیشهیي توکو د کاروبار په تورې نږدې زر تنه نیولې دي.
پرون د پېښور پوهنتون د آرټ او ډیزاین څانګې او د افغان کمیشنری لخوا د انځورونو یو نندارتون جوړ شوی و چې پکې زده کوونکو د نجونو د تعلیم په شمول د افغانستان د کلتور د نورو برخو په اړه په خپلو ګوتو جوړ انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو. یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره یوه هڅه وه چې د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو پام واړوي. نور تفصیل له پېښوره زموږ د مشل راډیو د خبریال عصمت عظمت علی شاپ رپورټ کې.
د دسمبر په دویشتما پېښور پوهنتون کې د افغانستان جینکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انځورونو د نندارتون تابع شوی وه. نندارتون افغان کمشنریټ او د پېښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی و چې پکې د جینکو د تعلیم، د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې شریک د پېښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان مشال ریډیو ته وویل چې د انځورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جینکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم او هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کو چې افغان کلچر پکې شو شي، ټریډیشن پکې شو، مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی، داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي، هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي، دا اغي هغه بیک گراوند او هغه ټول سیټ اپ او لوک اپ چې اغي نه لکه دا اغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته دا افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پېښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه اخو دي. د پېښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا روف مشال ریډیو ته وویل چې پټول انځورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې خپل انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رین سین دی هغه او خی ماشته تراول او زموږ سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلی ډېر زیات، هغه کارو کا تو هغه ډېر اپریشیټ کو، دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زموږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سنگار شیان هم اخودي شوی وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پېښور.
ستاسو له پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته اچاجي د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتنو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پټوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپور ته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان لغه د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته ورور په خاني مجاهدین نسته د پنجابیان دي د پاکستان په خوله ده د وسی و سلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند د ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګران موږ د طالبانو مشرانو ته دا هیله لرو چې دغه مسجې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجه راغلې وه د کنټینر پر شاوخوا باندې تر د پیاز په ټلیفون نشته کېدله چې هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دې د شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر سوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره سوله چې مسلمانۍ فیګر سره مطلق نه شته. نور نه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. زه غواړم د طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفه باندې نه دري. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ازادي راډیو اوري دی برخه کې د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدل شي، البته سبتی بڼه. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي در یاو چا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. او چا په یوه ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخ کوي. او چا له دې مخکې پرون په یوه بل ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. او چا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په جرمني کې یو شمېر افغانانو د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې لاریون وکړ. دا افغانان چې پرون مازدیګر د جرمني په هیلډن ښار کې راټول شوي وو، تر امر ثانی پورې د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه وغندله. د لاریون یوې تنظیموونکي او افغان فعال ظریفه غفاري د طالبانو وروستی اقدام له اسلام او افغاني کلتور سره په ټکر کې وبالا وویل چې دا د راتلونکو نسلونو د تباهۍ هڅه ده چې د دې په خبره په کور دننه او بهر تنظیمیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان نجونې تیاره راتلونکي ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کېدو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې. بلینکن زیاته کړه طالبان هڅه کوي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ښه کړي او دوی ورته اړتیا هم لري، خو د ده په خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به اړیکې ښه نه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ځان مرګي پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلام آباد د پولیسو ادارې تایید کړی چې د دوی یو افسر پولیس وژل شوی، څلور پولیس او دوه عام خلک ټپیان شوي دي.
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. ویښتان او پوستکی د انسانانو په ښکلا کې مهم رول لري، خو کله ناکله جلدی ستونزې د دې لامل کیږي چې دغه ښکلا به متاثر شي. نننۍ خبرونه کې د ویښتانو په تویدو خبرې کوو. د ویښتانو تویدل داسې یو ستونزه ده چې نارینه او ښځې دواړه ورڅخه کړیږي. د ویښتانو تویدل دوه ډوله دي چې یو هغه یا عادي یا نارمل او بله بڼه یې د اندېښنې وړ ده. دا چې د ویښتانو تویدل څه ډول ناروغي ده، د درملنې لارې چارې یې څومره دي او په افغانستان کې امکانات څومره شته، نننۍ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د پوستکي متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې استودیو ته اړیکه ونیسئ، او که چیرته مو ویښته تویږي یا ویښته مو کم وي، ځي له متخصص ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ته د تماس شمیرې اعلانوم. د ټلیفون شمیره ده 00420 1215 40. بل نړیواله شمیره ده چې په دې کې که تاسو واتس اپ کاروئ او د انټرنیټ کیفیت مو هم ښه وي، کولی سئ چې مستقیم واتس اپ ته اړیکه ونیسئ 00420 1215 40. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې ډاکټر صاحب محب الرحمن لغمانی استودیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. په سر کې غواړم له تاسو پوښتو چې د سر د ویښتو تلل یا کمیدل څه ډول ستونزه یا ناروغي بللی شو او عوامل څه کېدلی شي؟
په لومړي سر کې سلام تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته.
علیکم سلام ډاکټر صاحب. پوښتنه مې دا و چې د ویښتانو د کمیدو یا تللو اساسي عوامل څه دي؟
ګران الدین صاحب عوامل خو ډیر دي، زه به یو لنډ رڼا پرې واچوم چې دا ویښته هم په درې ډوله مونږ طبقه بندي کوو یا تقسیموو. چې یو د ماشومانو د جنین مرحله ده چې هغه په داخل د رحم کې وي، هغه ابتدایي ویښته دي، او بل هغه نرم می او رنگ دته خاص رنگ نه لري، او بل ظریف ویخته دی یا نازک ویخته دی، او یو بیا مونږ بل دریم ډول ویخته په اوږدو ویختو په نامه مونږ نمو چې د سر او نور نواحیو کې لیدل کیږي. اصلا دغه چې دی ویخته دا حیاتي رول نه لري د انسان په وجود کې، یعنی خو اما د ښکلا او د زیب د پاره چې دا سره یعنی یو فیزیولوژیک حیثیت لري، یعنی خدای نه خواسته کنی نو یعنی انسان ژوند ته تهدید نه مواجه کیږي. او پاتې شو دا د مختلف ډولونه لري چې عوامل دي چې دا د انسان ویښته تویږي. یو خو چې ډیر معمول دی مرض هغه ته الوپیشا وایي، هغه بے لدی چې کوم علامه ولیدل شي دا شروع کیږي ویختو تل، هغه وخت کې خلک ورته متوجي کیږي چې یو حلقه غوند یو ځای دایروي ویختو تل، وی یا چې کله خويندې اورونه خپل تر وینځي نو دوی چې کله هندارې ته یا شیشې ته ګوري نو دوی پیپیږي، یا مور او پلار د ماشومانو د نوي ځوانانو په تر کې لیدل کیږي، حتی د مخ په ګیره کې چې څوک ګیره مثال ګیره پریخي وي هغه کې هم د سي تاپو غوندې حلقوي دا لیدل کیږي، دا پیدا کیږي، نو بیا متوجي کیږي. او بل یونیورسل الوپیشیا دا یا بیخی د ټول مخ یا د سر او ګیری او ریزو د ټولو بڼو د دې ټولو تل چې پاک صفاشي هغه نو دا ډول دغه د یونیورسل دغه سیو ویختو تلل دي چې ما تاسو په رڼا واچوله.
بله او ډاکټر صاحب، دغه څه ډول ستونزې بللی شو د ویښتانو تاګ یا د ویښتان چې کله وینځل کیږي ګوري چې مثلا په تشناب کې ویښته زیات لیدل کیږي، یا مثلا په لاس او وګو باندې د سر ویښته راځي، دا څه ډول ستونزې او ناروغي ده له فیزیولوژیکي پلوه؟
ډیر ښه لودی صاحب، موضوع د څه ده چې دا اصل کتابونه د پوستکي د ناروغیو کتابونو کې راغلي چې تر سلو پورې پرو سریر ساتو کې روزانه که ویختلاړ شي نو پروانه کې دا نارمل کې راځي، نو څوک د تشویش نه کوي. او که هغې نه بیا اضافه ځي کله ناکله ګوره دغه اورېدونکو سره عام فهمه غږېږو چې دوی وپوهېږي په دې باندې دا سرطانی ناروغیو کې بیخي ویخته ځي یو عامل پیدا شو، نور ناروغتیاوي د دې سبب کیږي چې د کوم ویخته چې دي فولیکول یا بیخي له بیخه دا ویخته راوځي او له منځه لاړ شي بغیر د سرطانی ناروغیو نه. او نور عوامل چې بیا دي تینیاوي دي، فنګسي ناروغي دي چې په هغې کې خصوصا حلقوي ټاپې ټاپې چې پیدا کیږي د کی فنګس سینا ناروغي هم رول لري چې تینیاوي ورته وي، هغه ته مختلف ناروغي دي لکه تینیا کپټس په سر کې پیدا شي هغه هم باعث د دې کیږي چې ویختلار شي دا غزینه یا سپونه چې موږ تاسو په ساده ژبه کې ورته وایو، نو کله چې په سر کې سپونه پیدا شي هغه هم حلقوي وي، نو په وخت داوی نشي ورته او سیکنډري انفیکشن یا دوی منتان چې کله مداخله وکي نو دلته هم ویختځي. اول په لومړي سر کې باید موږ د فنګس درملنه وکړو، هغه نو وروسته بیا دغه ویخته چې کوم ځکه ویختي تللی وي هغه د فنګس د زی نو هغه بیا تداوی کیږي. او نور ټینشن هم ډیر خاص تاثیر لري په دې باندې چې څوک روحي تشوشات ولري او په ډیپریشن اخته وي یا ژور خفګان موږ تاسو ورته په ساده ژبه کې وایو، او یو څوک د کاري فشار ذهني فشار پی ډیری روزانه فزیکی فشارونه دا ټول هغه عوامل دي چې د ویښتو د تللو سبب کیږي او ځینې دوامدار درملنه چې څوک یو د کوم مرض لپاره دوا اخلي هغه هم د دې باعث کیږي چې ویښتې لاړ شي او کمپیوټر ډېر یوز کول یا ډېر استعمالول کارول د کمپیوټر سره چې څوک تر کار لري هغه هم په ذهن باندې فشار راوړي بوج راوړي نو دغه هم دغه عوامل چې ما ذکر کړ دغه د تللو عوامل
ډاکټر صاحب مخکې دی چې بحث ته ډېر دننه شو یو بل پوښتنه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د انسان په حیات کې یا په ژوند کې ویښته ډېر مهم رول نه لري اما یوازې د ښکلا لپاره دی چې باید ویښته وساتل شي ممکن پوښتنه دا وي چې د انسان په بدن باندې د ویښتو عوامل څه دي له بیولوژیکي یا فیزیولوژیکي پلوه مثلا د انسان په لاسو پښو کې هم ویښته وي وجود باندې هم ویښته وي د دوه دنده څه ده دغه د ویښتو موجودیت په هغه باندې په بدن باندې آیا کومه پروسه اجرا کوي او کنه یوازې د ښکلا لپاره دي
ډېر ښه خبره مو کړله هدف دا ده چې د حیاتي موضوع ماده سویل چې وظیفه یا دنده د ویښتو چې ده دا یعنی حیاتي نه ده یعنی د سي چې حیاتي وي اما نور اوس د ویښتو ګټې چې موږ تاسو اشاره ورته وکړو دا خو سید د نر او ښځې جلا کېدل دي یو عام فهمه خبره شي او بل خبره دا ده چې د ویښته د پوستکي ډاکټر صاحبان په دې عقیده دي چې او کتابی خبره ده چې تر 10 کیلو وزن کچیر ته څوک ویښته ولري نو هغه په ضربه په وارد شي نو صدمه ورته نه رسي د ساتي او جمی کې لستر خارجي صدماتو ساتلو سره یخې هوا ساتي یعنی کوم خولي خپل تندې پټکو نو یعنی د خولې تزروت نه پیدا کیږي ځکه سر هغه ویخته چي دي یعنی سر پوخله دي پوستکه پوخله دي اوس په اسلامي جامعه کې که سو ګیره پری دي نو د ګيري فائدہ خو هغه سنت طریقه ده او پاتې شو یعنی هغه جلاتین چې کوم پوستکی ګيره سو خرينو هغه زلا هغه اول جلاتین چې دي هغه ور سره کمیږي او پوستکی هایپر پیګمنټیشن پیدا کوي ډبلیږي دا موضوع ده
راځه یو اوریدونکو منتظر دی اوریدونکو به راوخلو او بیا به بحث ادامه ورکو چې د باندې مصرف را نشي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم او سره مسعود الله لودین صاحب
علیکم سلام مهرباني
تا ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه نه کیلو وړاندې کوم او اوریدونکو ته
مهرباني زرملوال صاحب
مننه
علیکم
سلام ډاکټر صاحب نن ما دا پښتنه ده اکثره د ویښته شو غورځي یا تویږي د دې خو دغه وجه نشي کېدلی که په دې باره کې دای مخ مطلب معلومات راکړي اکثره خلک هر رقم صابون مثلا استعمالوي هر رقم شامپوګان استعمالوي یو وجه دی او بل هغه سر کې لکه مخ کې ډاکټر صاحب ویل پرنایټ واچ ولا هغه سپومه یا مثلا د شغه سپینې روټي غونډي هغه کې را پیدا شي د دې وجه هم کېدای شي په دې باره کې
ډېره مننه زر ملوال صاحب سلامت اوسئ خیر وسئ دغه بحث شامل و چې بیرونی عوامل څه کېدلی شي د شامپو استفاده یا هم د صابونونو استفاده دا څومره رول لري د ویښتو په ساتنه کې ښه ده چې تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه موږ ځان سره ولیکله حتما به دا پوښتنه هم مطرح کیږي ښه ډاکټر صاحب موږ تاسې مخکې دی چې د زر ملوال صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړو په عواملو باندې خبرې وکړلې په دندې هم غږېدلو تاسو ویل چې یو دندې دا ده چې د انسان د وجود په محافظت کې لیاخ نه او لنور او ناخوالو نه رول لري د وجود په محافظت کې ویخته نور دندې څه دی په وجود کې
دا خو زرملوال صاحب خبره دغه کړل جواب ورته لودین صاحب لند ورکم چې تاثیر لري خامخه اکثره مونږ جلدی ډاکټر صاحبان چې کوم شامپوګان چې په بازارو کې خرڅيږي هغه د غوړ پوستکي د پاره یا د غوړ ویښتانو د پاره د وچو ویښتانو د پاره چې کوم یا سیبوریک درماتیت ولري یا پخ ولري تا دفتر کې نو دا مونږ مختلف شامپوګانې لرو هغې دپاره او دغه بې ضرره شامپو که نور نشي پیدا کولی د ماشومانو شامپو دې پیدا کړي هغه بې ضرره دی مشکل ورته نه پیدا کړي چې دغه کمپنۍ وي. او بل لودین صاحب 25% تقریبا د ویښتو پتللو کې یعنی دغه رول لري جینیتیک کی فاکتورونه. او بل تاسو چې کوم خبر وکړله بالکل دی کی په کوم نواحیو کې چې ویښته دي هغه خپل خاص وظیفې لري اوس که د وجود په نورو برخو کې دي هغه که د نارینه وو دي او که د زنانه وو دي هغې خاص ګټې لري چې داسې لودین صاحب مناسب نه بولم چې زه هغه ورته ډېر اشاره وکړم چې ځینې خلک یې اوري نو ګټې لري په جنسي تحرکاتو کې هم دا رول لري.
حکمت نه دی یوازې د ښکلا لپاره نه دی بلکې ویښته په بدن کې نورې دندې هم لري چې ډاکټر صاحب تاسو ورته اشاره وکړله.
اوس که دغه د مخ د نارینه د پوستکي د مخ ویښته د جنسي تحرکاتو له نظره د زنانو د مخ سره چې ولګېږي دی کې الله پاک حکمت اچولی دی او همداسې جنسي تحرکاتو کې هم چې مخکې یادونه وکړه.
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ خیر اوسئ. بحث ادامه ورکوو. راځئ چې یو بل اورېدونکی هم راواخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
وعلیکم السلام څنګه په خیر
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې په موضوع څه وایې او کومه پوښتنه هم لري مهرباني.
د هلمند ولایت کې د رسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. ما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده. ما ول زه د کوم عمر یم څنګه د شل یو وشت کال یم د ما د ژیړې ورشتان سپینېږي چې د څه مشکل دی؟
ښه یوازې سپینېږي د ګیرې د سر وشتان مو څنګه؟
د سر وشتان مو سم دي د ژیړې ورشتان کې مو سپین ترونه پیدا کېږي.
ښه ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. اتمان درته پوښتنه ځواب کې کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. اورېدونکو د واټساپ او ټلیفون له لارې موږ سره اړیکه نیولی سئ او له ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کولی سئ. په سکایپ کې هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. آزادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. ډاکټر صاحب څه فکر کوئ دغه اورېدونکو پوښتنه چې والا هلمند کجکینه چې د ګیرې په تارونو کې سپین ډکی پیدا کیږي دا ستونزه فکر کوم په نورو افغانانو کې هم آمده په نورو کسانو کې هم چې په کم عمر کې د ویښتو رنگ بدلیږي د دې لامل څه کېدلی شي؟
مخکم یادونه وکړه خو دغه ځینې فکتورونه هم ذکر نه کړل چې تیروید ناروغۍ دي یا د جاغور او د مقاومت د وجود تیتیدل دا هم د ویښتو د تللو لامل کیږي. کم خونی دا او ویتیلیګو یا پیست یا سپین لکی چې زمونږ په د بدن په هر برخه کې خصوصا د مخ په ساحه کې چې کله ویتیلیګو رامنځته شي یا پیست یا سپین لکی نو هغه هلته میلانینو د افراز یا سیکریشن کموالی دی چې هلته هم فولیکول هلته سپینیږي او دغه ویښته سپین راوځي. که څوک هم بیا نورې ناروغۍ دي هغې کې به بیخي ټول انسان پوستکی او ویښته ټول یو شی وي نو فرق کوي یعنی سپین وي ویښته. او پات شو دی کې چې د غورور غیری خبره وکړه دلته زمونږ په جامعه کې د افغانستان ځینی ورونه دي چې هغه عادت شوی وي د خپل ګیره د سر اوخري تاوی دا ضعیف کیږي کمزوري کیږي هغه د ځنې په خصوصا د ځنې په برخه کې دغلت ځنې سره د پاسه دلته چې کوم مخته دي دا ډیر عادتی وي دا تاوی دا کمزوری کیږي یا خولی ته وړي شکی یا د بریتو سکی کشکی خولی ته وړي او شکی یا تاوی دغه یا شکی روباسي بخیل ګوتو سره دغه ساحه چې د دې دغه بیخونه کمزوری کیږي او باعث دی کیږي چې دا وختس پینچي خپل رنگ بدل کی.
ها دا اوریدونکو وستو کې ډاکټر صاحب دا وایي چې د کم سن کې شلو یو سکلو کې وختو کې سپینډه کې پیدا شوی. ډاکټر صاحب تلار سی چیرته جلدی ډاکټر ته او کنه کومبل لار اشاره هم ست چې لدی مشکل خلاص
دا دی که خارخ ور سره ولري نو فیلند لپاره د سیو کې یو بیتامی تازون لوشن چې داری کمپنی د تخخ کارش او وادخلی درمل پلورندی څخه او په زمن کې منوکسیدیل سپریګانی دی هغه د استعمال کې ان شاء الله مشکلی حلیږي. او خیر دی زه به مخکې دا خبره وکړم که چېرته بیا د ویښتو له ستونزو سره ډېر مخ وي چې ویښتې ډېر وځي او دوی په تشویش کې, نو اوس بازار کې یعنی په عموم بازار کې ټابلیټونه دي د بایوټینو په نامه باندې. دا هر انسان چې مطلب 15 کلنۍ عمر پورته وي او د ویښتو له ډېرو ستونزو سره مخ وي نو کولی شي چې د بایوټینو ټابلیټ پیدا کړي ټابلیټونه. او دا دی د ورځې یوه دانه او ډېر تکلیف یې د ورځې دوه وخته د شامپو دی د ماشومانو استفاده کی او که صابون استفاده کی د مخ لپاره هغه دی هم د ماشومان صابون استفاده کی نو ان شاء الله د ستونزو څخه به نجات ومومي.
بله او ډاکټر صاحب هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو استودیو سره وصل دی د پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم سر څنګه سي جوړ سي خسي سي څنګه کړی
ډیره مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې او څه پښتنه لري
ما اوتریش نه اړیکه نیولې مسافر یم
ښه مې
زما تر او حاتم کی یو څه د سي موږ ته په جرمني کې به سترس یو په دا سي
سترس فشار
او د فاميلي په دغه کې حساب کې چې کوم فاميلي په افغانستان کې و دلته نو په دغه حساب کې لګي د سي دغه دپریشن راته پیدا شو. مخته اوتل اوتل د 2008 کال نه اوتل په 2009 کال کې مو په انټرنیټ کې داسې یو آله پیدا کړه چې هغه په دې سر به داسې ګرځېدل هغه کې به وړې وړې ستنې به وي نو هغه به دا سر به ویني کولو بیا هغه سره یو بوتل کې دوا غوندې مو نو هغه به پرې وړه نو هغه یو میاشت کې رانغله خو څلور میاشتې پس اتیا فیصد هغه یخته بیرته راغله. آیا دا خو آینده کې کوم نقصان خو نه لري که هدف مې دیده د دې چې د مثلا هغه خطرناک مرضونه خو نه پیدا کیږي.
ښه یعنی تاسو بیرته په یوې وسیله باندې چې وام اخیستله وکولی شول چې په سر کې ویښته پیدا کړي هم وسیلې مو استفاده وکړه او نتیجه یې ورکړه.
یو وړوکی غوندې داسې د ریګمال غوندې دغه خو هغه به تاوېدو هغه کې ستنې وي وړې وړې نو دغه کوم ځایونه چې به سوري شلو په سر کې نو بیا به داسې معمولي اینه بیا هم کوله او هغې سره لږ دغه لږ مواد و هغه به هم بیا د پاسه وهل نو په زر د 15 میاشتو کې هغه یخته بې تاتیا فیصده 15 فیصده بېرته راغلي دي. هدف مې د دې نه دی چې د دې نه خو بیا آینده کې هغه دغه مرض خو دې نه پیدا کېږي سینس پر.
ښه ښه ډېره مننه. او ستاسو سن څومره دی؟ عمر مو څومره دی؟
عمر مې نو بس انقلاب نه مخکې دی ما نو
ڈاکٹر صاحب پختنه درلو دا دیکھنا ہے چې دا پروسه اجرا کړی چې تاسو هم واورې دا یو ډول وسیله اخیستې ده حتمان به د ډاکټر صاحبانو یا د نورو فارماسیانو په سلام مشورې په سر مې وای ګرځول رېګمال غوندې ورسته مې وای په سر کې ویخته پیدا شول. آیا وای دا پروسه خو به ورسته ځانونه نه اړوي ځکه د ویښتانو کرل هم دغه یو پروسه ده چې زه مثلا نن سبا کې ترکیه کې ډیر کسان زی ویخته کری هغه کسان چې د سر ویخته تللی مثلا د سر له نورو برخو نه د څټ له خوانه ورته ویخته راخلي بیرته ورته کینوي او فکر کوم دا زر یو نیم زر ډالر ترې اخلي. هم دغه پروسه ډیره عامه ده. د دغه پروسې ځانونه هم شته یعنی ورسته په عمر کې انسان ته وای ځانونه هم پیدا کوي کنه؟
لوزین صاحب ډېر ښې پوښتنې دا دوستان کوي زما هم را په یاد شي که نه ټول موضوعات د سړي ذهن کې نه تاسو هم اشارې وکړې هغه خبرې مې را په یاد شولې. نو اول خو زور سره څلوېښت کاله منم زمونږ ورور دی زمونږ د سترګو تور دی الله دې ژوندی لري چې هر چېرته یې سوچ دې نه کوي مونږ او تاسو باید دعا وې دې کوي او فامیل سره دې په تماس کې مونږ ټینشن یا پریشر چې مخکې مونږ دې یادونه وکړه دا طبعا تاثیر لري ډیر او پات شو د درملنې لارې چارې او دا ویختو ستونزې د سلويخت کلنۍ نورست شروع کیږي ډیرې وسو لازمانانو کې پیدا شي وي خو کتابونه له سلويخت نورست وي چې خلک ورسره مواجه کیږي مخامخ کیږي نو د کی مختلفې درملنې دي چې زمونږ اوسه سرور یادونه وکړه د اوتریشنه چې څنګه راوهلې ټرمستینلون سیتیت مواد چې دا په ماشینونو کې اچول کیږي د ادا الته د ستنې په واسطه باندې زرق کیږي په سر کې او دا خصوصا د زمونږ سیستمیک سټرویډ درمل چې مخکې ما به تامیتازون یادونه وکړه دا خپل سټرویډ دی دا ویخته قوی کوي ویخته راشنه کوي اما وخت نیسی د سینه چې مثال میاشت یو نیمه میاشت کې او بل پی آر پی پلاتلیت ریچ پلازما د ویختو دراشنه کېدو او تقویه کولو بل طریقه ده چې د سر په ناحیه کې او یا د مخ چې د ګیرې لستونو سره مخ شوی نو دا پی آر پی بهترینه طریقه ده چې وینه اخیستل کېږي سنترفیج کېږي الته انتیکاګولان ور سره یوځی کیږي مخکینه اوس دا زمينه په افغانستان کې شته موجود دی د تایوان چې تجربه لري هغه کولای شي او بیا د قوی کولو د پاره چې د پی آر پی پلاتلیت ریچ پلازما ته په کول دی وختو دا د درې ځلې مسلسل ستورزې پس دا د متخصص ډاکټر د جلدی چوی داغه په واسطه باندې دا تر سره کیږي اما درملنې باید زما په نظر باندې د سه دوه میاشتو پورې درملنه شي چې د دې هغه فولیکول یا بیخونه قوی شي او دغه کلکواله پیدا کی او بل په زمن کې دی خو دا خو نرم وي او ست سختواله پیدا کی او وګد شي نو بیا به مقاومت وکړي ان شاء الله دا نه مشکل سره نه مخ کیږي نو دغه وروسته زما هیله چې دا د سټرویټ پیدا کی ټرمستینلون البته په مختلفو نمونو پروانه کوي او مونوکسیدیل دم واخلي لوشن دی البته ټاپیکل سټرویډم دی کول شي چې کریمونه استفاده کی البته شته مخکې موږ تاسو یادونه وکړه نو دغه یو څو میاشتې د ماشین نو وروسته تاسو درمل استفاده کی ان شاء الله وخت به دی لکه د صالح کلنینه به ځوان ښکاری
بله او په اوږد راتلونکي کې بیا مثلا کوم ډول جلدی ستونزې نه زیږیوي دغه ډول تداویانې
نه هلته جناب لودین صاحب خبره ده سده چې دوستانو ته یادونه وکړو چې داسې یو مسلکي ډاکټر ته دی لاړ شي چې هغه په دې کار باندې پوی وي ځینې اوس عام درملتونو کې ځینې کلینیکو کې چې دوی تجربه نه لري دوی هم پی آر پی کې هم ادا بیا ستونزې لري او د دې هغه طریقه باندې باید پوه شي او سړی باید مسلکي وي چې دا بیا وارد جانبي راتلونکي مشکل نه لري راتلونکي لپاره او یو بل تاسو د ویختو کینولو خبره وکړه یا د کرلو زه تر څلوېخ کلنۍ پورې دغه کوم ځوانان چې دي دوی ته د ویختو د کرلو طرفدار نه یم دوی دی دغه پی آر پی چوکی چې په هر ځکی کوي او دوا د درملنه دی په مناسب ډول تر سره کی دوی اختراش نکیږي او ټینګیږي او کار کوي او هغه ورونه خويندې چې د عمر له لحاظ د سلويختونه پورته شي تر 15 کلنۍ پورې بیا واکن دومره خاص کار نه کوي نو هغه کې وخت بیا کری کاغه په هر هواد کې وي نو هغه بیا موږ زما په نظر باندې دومره خاص رول هغه نه کوي وارث جانبي نه لري تاوان نه لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب فقط یو دقیقه لرو کو تاسو د خپل سپارښتنې راټولې کی یا اوریدونکو ته څه وایي څه وکي چې خو وخته ولري سالم وخته ولري او وخته په اسانه لاړ نشي مهرباني
اگر کوم ضرورتونه چې دي د ورځنی ضرورتونه که د میوه له نظرې که د غذا له نظرې اگر واخلي او میوه دی وخوري چې ځکه او بل کوم ټینشن یا تشویش لري هغه تشویش در افکولو د پاره دی لارې چارې ولټي کچیرته چې تخفی یا د خفغان مخه دی ونیسي ډیپریشن یا کوم درملنه چې کی دوامدار درملنه مخنیوي دی وکي یا کوم مرض لري هغه مرض تداوی دی وکي او نږدې جلدی متخصصینو ته دی لاړ شي. اوس په دې ورځو کې تاسو جناب لودین صاحب ډېر ښه موضوع ته مو اشاره کړې انتخاب کړم ده چې دلته اکثره ځوانان راځي او دغه شکایت کوي. نو زما په نظر باندې د کې د بې کیفیت شامپوګانو رول ډېر دی چې په ویښتو باندې بد تاثیر کوي او زمونږ هیوادوال ستونزو سره مخ کوي. او بل اقلا یعنی حد اقل د سه هفته کې دوه دفعه دي خپل سر باید ووینځي زمونږ پیندې دي که اوسمه دي تر څو له دغه ستونزو سره مخ نشي.
بله کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو زموږ د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمه د پوستکي له متخصص ډاکټر محیب الرحمن لغمانی صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.